የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
السلام عليكم السدولاغ سنفريم السدي راديو مجله ورانديكوم په پلشوي خبرونه کې د افغانستان د شلمی پیړۍ د نامتو سیاستوال عبدالملک عبدالرحیمزی د یادښتونو د کتاب په باره کې د هغه مرحوم لزوی بهاول ملک عبدالرحیمزی سره مرکه اوري. نورګل شفق مو د استاد سعد الدین شپون په ویاړ له جوړې شوې غونډې خبروي او عمان نیازی د میر احمد یاد د شیرونو د کتاب د خپرېدو په مناسبت له هغه سره خبرې کړي او تاسې ته یې د هغه ځینې شعرونه ثبت کړي دي. نور مطالب هم شته. د اونۍ فرهنګي خبرونه مسعوده نیازی لولي.
د لیکوال شاعر او ژباړن ډاکټر لطیف بهان د ادبي او علمي خدمتونو د قدردانۍ غونډه جوړه شوه د کابل په کتابخانه کې. د غونډې ته چې د لوی افغانستان ولسی خوځښت بندوبست کړی و، ګڼ شمېر لیکوال او د ډاکټر لطیف بهان د فرهنګي هڅو بینوال ورغلي وو. استاد نجیب منلای چې د دې غونډې یو ویناوال و د ډاکټر لطیف بهان ژباړې وستایلې او د یو ښه ژباړونکي په توګه یې مبارکي ورکړه. په ښاغلي منلي سربیره صفت ځواک، طاهر ځلان، ډاکټر فیض محمد ځلان، عطاءالله حیران، نواز حقیقت، داد محمد ناواک، محمد حلیم فدایی، ډاکټر بهیج او سید جیلانی جلان هم د ډاکټر لطیف بهان په علمي او ادبي خدمتونو رڼا واچوله او د دې ځوان کهول لپاره د فکر یو لارښود وباله. د خوست له شیخ زاهد په هنتون سره د دغه ولایت د پخوانی والی ارواښاد میراج الدین پټان د کورنۍ لخوا د اویا زره ټوکو کتابونو مرسته وشوه. د خوست سرپرست والی عبدالجبار نعیمی د ارواښاد پټان د کورنۍ دغه اقدام وستایه او وی ویل چې ارواښاد میراج الدین پټان له علم او فرهنګ سره زیاته مینه لرله او په همدې خاطر یې په خپل ژوند کې په لسګونو زره کتابونه رانیولي وو چې دا د اوس ورنه محصلان استفاده کولای شي. خوست پوهنتون 12 پوهنځي او شاوخوا 10,000 محصلان لري. د انجینیر محمد آصف عمر سلور ناولونه په یو ځای چاپ شول. دغه ناولونه چې اوربلکۍ، مرګ ماتی، بیچاره شتمن او ناامیده هڅه نومیږي، په جلال آباد کې مازیګر خپرندوی ټولنې چاپ کړي دي. دې ټولنې په دې ورځو کې د دری ژبې د لیکوال احمد ضیا سیامک یو ناول چې لیکوال او ژباړن علمګل سحر د دویندر لیوان په نوم پښتو کړی هم خپور کړی دی. د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي مرستیال سید مصدق خلیلی وایي چې دغه وزارت غواړي چې د یونسکو په کلتوري میراثونو کې د هرات ښار د شاملولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د باختر اژانس له رپورت سره سم مصدق خلیلی په هرات کې وویل چې که په تاریخي ځایونو کې د کورونو او مارکیټونو د جوړېدو مخه ونیول شي او د یونسکو شرایط پوره شي، نو د یونسکو د کلتوري میراثونو په لیست کې به د هرات د شاملولو په وړاندې خنډ پاتې نه شي.
تیره اونۍ په کابل کې د قلم ټولنې په دفتر کې د لیکوال، شاعر او ناول لیکونکي استاد سعد الدین شپون په ویاړ یو غونډه وشوه چې ګڼو کابل میشتو فرهنګیانو پکې برخه واخیسته او د استاد شپون خدمات یې وستایل. دې غونډې ته زموږ همکار نورګل شفق هم ورغلی او دغه رپورټ یې برابر کړی دی.
استاد سعد الدین شپون په افغاني ادب کې د هغه چا نوم دی چې کله لیکنو سره یې نوم هم ونه لیکل شي پیژندل کیږي. د ده د کیسو او د ناولونو تنزی او خوږه ژبه چې څوک لولي فکر نه کوي چې لیکل شوی څه لولي، بلکې ګمان کوي چې یو څوک کیسه ورته کوي. د افغان لیکوال، شاعر او ژورنالیست استاد سعد الدین شپون د ادبي هڅو او آثارو د درناوي په خاطر د روان 1993 کال د لړم پر 22مه نیټه د علم او ادب د خبراوی ټولنې او د قلم نړیوالې ټولنې لخوا غونډه جوړه شوه چې ګڼ شمېر فرهنګیانو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې ځوان ناول لیکونکي نصیر احمد احمدی د استاد شپون د لیکنو په باب وویل:
یو وخت شغل شپون صاحب دادن ډاکټر ټول ګاګوت وته راغله د بګی غاړه و مې لوسته کلونه وته نظام یې ډېرې کیسې په یاد دي. کټ مټ لکه دانا لفظې ویل شوې کیسې فکر یوړم، یوې نتیجې ته ورسېدم. دانا او د شپون صاحب کیسې طبیعي وې، مصنوعی ټکی نه لرل، په زور نه لیکل شوی، خپل طرز یې درلود، عادي ژوند و، مینه پکې ګډه وه. هغو چې کیسې لیکي په تېره بیا هغه کسان چې نه وي په کیسه لیکنې پیل کړی وي، د شپون صاحب د کیسو او ناولونو لوستل ورته ضروري دي. تکړه لیکوال هغه دی چې په نثر کې یوه پېښه درباندې وویني. خو شپون صاحب تر دې هم وراوښتی، د شپون صاحب نثر د لیدو سره سره احساس هم دربخشي. د کیسه لیکنې د نورو اړخونو تر څنګ تصویر ته هم ډېر پام کوي او همدا یې د کامیابۍ یو لوی راز دی. د شپون صاحب نثر طنز لري، په طنزي ژبه یې ډېر ناخوالی انځور کړي دي. دا کرکټر تر هغو په ذهن کې اړوي راړوي چې د خیالي کرکټر څخه ژوندی موجود جوړ کړي او وروسته یې په داستان کې ولوبوي.
د غونډې بل ګډونوال استاد نجیب الله منلي د استاد شپون د بریالیتوب راز د هغه د مشاهدې دقت وباله او له ځوانو لیکوالانو یې وغوښتل چې که غواړي دا بریالیتوب د دوی هم په نصیب شي نو د استاد په پل دی پل کېږدي.
استاد خپل چاپېریال ته متوجه دی، ډېر په دقت ګوري، ډېر په دقت ثبتوي او کله چې بیا شیلي کی نو هم د ادا طرز دی او هم اما مناسبه کړ په مناسب ځای کې پیدا کولی شي. دا ذخیره ځان سره ساتلې ده. د استاد بریالیتوب یو راز وغواړم چې د ځوانو لیکوالو سره یې شریک کړم، هغه دا دی چې خپل چاپېریال ته وګورئ، هر څه په دقت وګورئ، زده یې کړئ، ځان سره یې وساتئ، دستي تېره کیسه مه جوړوئ. پرېږدئ چې کلونه کلونه ستاسو په موضوع کې دا کار وکړي، دا هغې نه وروسته دا کیسه بیا په خپل ځای ستاسو په ناول کې پیدا کوي، ستاسو په لنډه کیسه کې پیدا کوي، ستاسو په شعر کې پیدا کوي. د استاد د بریالیتوب راز په همدغه کې دی.
استاد نورالحبیب نثار د ښاغلي شپون په لیکنو کې د طنز برخې ته په اشاره سره وویل:
زمونږ د لوستونکو ذهن زیاتره دې وخت خبرې ته راځي چې سخت ناز دی. هغلته دلته ځینې نمونې ولوستل شي، لکه هغه د سکیرا کیسه، هغه امثال او حکم چې د دوی په نثر کې دي، لیکنو کې دي، هغې ته مو پام کم رسېږي یا نه رسېږي یا نه پوهېږم. زمونږ درک مشاهده برسېره نه ده، یا دا چې د دوی زیات زور په همدې خبرو لګولی دی. دی په خپله ژبه کې فکر کوي، بیا یې لیکي. زمونږ زیاتره چې لیکنې ناکامې دي، یو وجه دا ده چې مونږ په خپله ژبه کې فکر نه کوو.
حبیب الله بختیال د استاد شپون په ویاړ دې جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې ځینې لیکوالان په خپلو لیکنو کې داسې طنز کاروي چې د ځینو حساسیتونو د راپارولو سبب ګرځي. خو استاد شپون د ښاغلي بختیال په قول:
ځینې نثر لیکونکي په طنز کې د موضوع حساسیت او نازکوالي ته ځیر نه وي او کله چې اثر چاپ شي نو بیا په ټولنه کې بېلابېل غبرګونو را راپاروي. د استاد په نثر په تیره د شینټاغي اثر کې عشقي شوخوالی بې ساري دی. دلته یې تلوسه د طنز او عشقي شوخوالي په جامه کې پټه کړې ده چې په نثر او طنز لیکنه کې دې اصل ته د ډېرو ماهرو نثر او طنز لیکونکو هم نه دی پام شوی.
په کابل کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړې نعیمه غنی د استاد شپون د ښایستو ناول ته په اشاره سره وویل چې استاد افغاني میرمنې پیژندلې او ملاتړ یې ترې کړی.
استاد سعدالدین شپون د مېرمن بهیر په چې پکې پښتانه مېرمنې او نجونې راټولېږي یو ښه ملاتړ دی. هغه غواړي چې پښتانه مېرمنې د نورو مېرمنو په څېر وځلېږي او هر کله چې مېرمن بهیر سره راځي نو دا هیله یې له ورایه په سترګو کې ځلېږي. هغه غواړي چې پښتانه له خپلو ارزښتونو سره پر مخ لاړه شي او کله هم بدله نه شي. هغه خپله زړه ښایستو په ځوانه او پرمختللې شغله بدلوي، نه په چلبازه او بېباکه ایسکره، ځکه هغه پښتانه مېرمنې پېژندلې چې کله به هم خپلو ارزښتونو له لاسه ورنه کړي.
استاد شپون د لیکوالۍ او شاعرۍ ترڅنګ د خپل وخت یو تکړه ژورنالیست هم پاتې شوی. افغان شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان د ښاغلي شپون د هماغه وختونو په یوه راډیوي خپرونه د بوډۍ ټال پورې ځینې تړل شوې خاطرې ولوستې او وی ویل:
د سپانه خپرونې په دې ټکي وپوهولم چې ادب د انسان په زړه کې رحماني مینه اچوي او له ستړي ژوند سره هم د بني ادم مینه ډېروي. هغه بوډۍ ټال چې شپون په کې د افغاني ښځې ویر ژړلی و ودردولم. شپون په خپل ورېښمینو خواږه غږ دا شعر وایو: ووهه دا خواره ښځه مه وهه، بې له تانه بله اسره نه لري. دا شعر ته و زموږ د کلیوالو ښځو د ژوند یوه هنداره وه چې د مظلومو ښځو تصویرونه پکې ګورم. زموږ د کلي هغه خوراکۍ مې را په یاد شوه چې مېړه یې لاس پرې مات کړی و. ورپسې جوخت هغه بله زړه ته راغله چې د مور کنځل ورته شوي او ځان ته یې زندۍ اچولې وه.
افغان ژورنالیست امیرجان وحید احمدزی له استاد شپون سره د خپلې یوې مرکې یادونه وکړه چې د ځینو مسایلو له کبله له اوسنیو رسنیو ناراضه دی.
استاد شپون د پخوانیو اوسمهالو افغاني مطبوعاتو د پرتلنې په اړه وویل: پخواني مطبوعات پردیپالې نه وو او نه هم د اوسمهالو هغو په څېر د افغانستان د تجزیه ارمانجن وو. د جګړې له لسیزو د مخه افغاني مطبوعات په سیمه او ګاونډ کې خپل لوستونکي او علاقمندان امکان لرل د اوسنۍ مطبوعاتو یوازینی امتیاز پریمان امکانات او اسانتیاوي دي خو دریغه چې له دغه امتیاز څخه هغسې ګټه څخه یې دله وانخیستل سوه.
مشر لیکوال او شاعر سلیمان لایق چې د استاد شپون ټولګیوال دی د ښاغلي شپون ادبي هڅې وستایلې. ده وویل چې زموږ یو شمېر افغان شاعران اوس نور هیوادونه د ځان ګڼي چې په داسې غونډو کې باید ځوانان دې مسایلو ته متوجه کړی شي.
په دې مبارکه ورځ چې موږ د خپل یو محترم یو ستر یو هیرو لیکوال ورځ یا د ده د کار ثمرات لمونځو هېر نه کړو چې له دغه ځای نه له دې خاطرې سره ولاړ شو او د دې دپاره چې دا سټیج لوی شي د دې دپاره چې دا نوي راټوکېدلي ګلان د دوی شونډې په سندرو باندې جاري شي دوی د خپل وطن دپاره تر سعدالدین شپون سلیمان لایق خو غیر ذالکه باید پکې ډېره جګه کړي. په دغه ورځ کې چې باید ځینې مهم مسایل یاد کړو دا مه هېروئ اجنبي راغلی د موږ ټول افتخارات ته جلدو.
اسدالله غضنفر په دې غونډه کې ځوانو لیکوالانو ته د استاد شپون د ادبي آثارو د راټولولو او پر دوی د تحقیق لپاره یو شمېر وړاندیزونه وکړل.
ګورې مونوګراف بهترینه موضوع استاد چې ده په مطبوعاتو کې په مجلو کې مرکې کړې دي وخت په وخت دغه مرکې بهترین کتاب ده. البته ځینې راډیوي بڼه لري ځینې په تلویزیونو کې دي ځینې چاپي بڼه لري شاید 200 مخه یا 300 مخه کتاب شي. بل کار دی استاد پیسې کتاب دی چې استاد چې دی په خپل مونوګراف چې په امریکا کې لیکلی دی پخوا چې هلته تعلیم کوو په لنډیو لیکلی دی او دا د په انګریزي کې نو تر دې به لوی کار چېرته وي چې دا کتاب موږ ته را ترجمه کړي په پښتو باندې. څلورم کار به مې یاد کړ که چیرې په تاسو کې یو کتابخانه څوک پیدا کېږي چې د استاد دغه آثار ولولي په هغو کې چې له هر مشکل سره مخامخ کېږي فرضاً د یوې تجربې ذکر دی یو متل دی یوه اصطلاح ده یو لغت دی چې له مشکل سره مخامخ کېږي دی فکر کوي چې دا یو څه نوره توضیح هم غواړي دغه اوس په ښار کې اوسئ دغه خلک هغه دې دا کتاب دې ولولي دا شیان دې پیدا کړي او استاد دې رجدینا له استاد دې توضیح وغواړي دا به دې استاد دې آثار په پیژندنه کې د دوی په معرفي کې د سبا لپاره یو ډیر بنیادی کاری.
په دې غونډه کې شاعر او لیکوال صافیه صدیقی ژمنه وکړه چې د استاد شپون د لنډیو پاړه په انګریزي لیکل شوی اثر به پښتو کوي او د دې غونډې د ټولو مقالو د راټولولو دنده شاعر او لیکوال عالمګل سحر په غاړه واخیسته. د غونډې په پای کې استاد سعدالدین شپون ټولو ته کورودانه وایي.
د بنی آدم د احساساتو نظافت او اخلاقی چلند ترمنځ رابطه موجوده ده. په دې اړه د یوې نوې څېړنې د رپورټ خلاصه وژما رشیدی لولي.
د هندوستان د مارکیټ د چارو دیو ماهر په مرسته ترسره شوې څېړنه ښیي چې په چاپیریال کې پاکي او سترهوالی د وګړو اخلاقي رویه پیاوړي کوي او له بلې خوا د کرکې او ورټ احساس د امکان زیاتوي چې بنی آدم دروغ ووایي او د نورو د تیریستلو کوښښ وکړي. په رئیس پوهنتون کې استاد پروفیسر ویکاس میټل وایي چې که د کار ځای او دفتر پاک او سوتره وي نو دا امکان ډیر دی چې کار کوونکي د نورو د تیر ایستلو هڅه ونه کړي، صادق واوسي او له نورو سره د همکارۍ روحیه پیاوړې وي. د پروفیسر میټل په نظر په چاپیریال کې ځینې کوچني تغیرات په احساساتو باندې او زموږ په پریکړو باندې اثر اچولی شي. په دې څېړنه کې زموږ په پریکړو او عملونو باندې زموږ د احساساتو اغیز معلوم شوی دی. پروفیسر میټل وایي چې د تحقیق په نتیجه کې دوی ته معلومه شوه چې که چاپیریال او کارځای پاک وي نو د ورټ کرکې او له نورو د بد راتلو احساسات به مو ورسره کمزوري شي او کله چې د ورټ او بد راتلو احساسات کمزوري وي دا امکان زیات دی چې له ځانه راووزو او له نورو سره مرستې او همکارۍ ته تیار واوسو. د احساساتو پاکوالي او اخلاقي چلند د رابطې په اړه د دې څېړنې لپاره د 600 کسانو ژوند او چلند ته کتنه وشوه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
عبدالملک عبدالرحیم زای د افغانستان د شلمی پیړۍ یو نامتو سیاستوال د اقتصادي اصلاحاتو مخکش او سیاسي بندي وو. د شاوخوا یو وشت کاله بیل دی چې محاکمه شي او جرم معلوم شي په زندانونو کې تیر کړل. ارواشاد عبدالرحیم زای د سردار محمد داود خان د صدر اعظمۍ په دوران کې د اقتصاد او مالیه وزیر شو او څو کاله پس له همدې وزارته د همدې سردار په حکم بندیخانه ته واستول شو. د ارواشاد عبدالرحیم عبدالرحیمزی زوی بهاول ملک عبدالرحیم زای چې په جرمني کې لوړې زده کړې کړې دي د خپل پلار د یادښتونو او خاطرو یو کتاب چاپ کړی دی چې ارمغان زندان نومیږي. دغه کتاب شاید د هر هغه چا لپاره جالب وي چې د افغانستان د معاصر تاریخ د رازونو د پیژندلو شوق ورسره دی. بهاول ملک عبدالرحیم زئی وای:
مرحوم عبدالملک عبدالرحیم زئی سما دغه د زوی په حیث افتخار دې درلود. د سره د ما معرفت لس کلن مو په محبس دیدیم از ان کې پیدا سو. د اول ملاقات نه وروسته تقریبا شپارس کاله دې مزنګ محبس ته ورته تلم. زه هم شاګرد وم.
دا کوم کال چې تاسو لس کلن وی او ستاسو پلات بندی و؟
په کال 1334.
نو تاسو ویل چې زه لس کلن وم چې ورغلم د لومړي ځل لپاره. نو دوی خو د داود خان د صدارت په منځنیو کلونو کې بندي سوي وو په 1334 کال کې. نو تاسو مخکې له هغه ولې نه وو ورسره کتلي؟
زه خپله 2.5 کلن وم چې زما پلار سیاسي محبوس و. مونږ په کور کې نظربند و. په دغه مدت تقریبا شپږ اووه کاله زه خو وړکی وم، د ما خویندې د ما ورونه اجازه د تحصیل نه درلود. مونږ په کور کې نظربند و او لیدنه نه پوهېدو چې پلارم ژوندی ده که مړ ده، چیرې ده.
یعنی هیڅ احوال نه و؟
هیڅ احوال هم نه درلود. پاسته یو ورځ یو کس د یو سی تفنګ باسکل سره هغه استخباراتي مامورین و راغی او مونږ ځان سره واخیسته او محبسته بیور او کله چې مونږ لاړو په کوټې کې د ما مرحوم پلار عبادت یې کوه په مانځه ولاړو.
په
دې مزن کې اول دوره سی و. تقریبا دا ټول مدت دی په ضبط حوالات د زندان کې په صدارت کې دی بندي و او د داود خان په آخري کال کې دوی سه ولیدې دغه نظام هم په دغه شکل سره دوام نسی کوی. نو کوشش وکړي یو څه تعداد سیاسي بندیانو ته یو څه آسانتیاوې راولي. د هغه جملې نه دی هم انتقال سو د مزنګ محبس ته. نو هول ور سه مونږ ولیدې دی فکر وکړو سه مونږ د محبس د مامورینو بچیان یاستو سه دلته هغې د ده لیدې تو راغلي. خو کله سه کېناسته ورو ورو سه وکته دا د ما مصر ورو سه و څیره یې ورته لکه آشنا معرفي سو. ورته یې ویلې سه ته عبدالخالق نه یې ویلې و. له هغه وخت نه سه ده
هغه ستاسو مشر ورور څو کلن و په هغه وخت کې؟
هغه شپارس کلن و سه ده د ما پلار زندان ته ولویده. نو دوی هم شپږ کاله له مکتب نه محروم و، مکتب ته نه وتلې. پس سه لیمونه پوښتنه وکړه سه څوم صنف کې چیرې او څه درس وایې. هر یو سه وویلې دی ډېر په خوصه سو ولی هر شی از وزی بخوام خدا شی نسم بخی دی ما دی بچان تزگناو سیده درس تعلیم ندوی بیر تا پاتی سیویدی. نو پا دی حساس را ما تویلی سته باید هر او رز بطی ما تراسه. بلا می دزوان پا مختلف و دورو که زی ممنول شمول و ممنول تحصیل و ممنول اشتغال و کلاس فاکولته می خلاصه که ورست اجازه دی کار ما ندلود. کلاس ما وقت خارج تلارسم ممنول خروج و نو دی ممنوعیت مختلف سپی مالی دی
تجربی دی
تجربه می کری دی سر. نو دی سی ولی نیست مونگ لی مکتب درس نبیر تا پاتسی و نو دیر کش شو کس دی مونگ تعلیم و تربیب مورد که بخصوص دی ما مورد که زه هر ورز بگرد تلم مکتب تا تلم لی مکتب نبیر تا مستقیم محبست تا تلم و تر مخام پوره
شغل عبدالرحیم زه را به سو برت خاطرات و تا و دی ارمغان زندان کتاب تا. نو تاسی با محبست تا ورز ورتلی او څنګه تاسو ته درس درکاو چې تاسو ورتلې؟
بله بله ما ته درس ورکاو. اوله خبر دا وس د ما پښتو زنه و، د ما مورنۍ ژبه فارسی ده او مونږ امکانات دیدیم نه لوت څنګه سپ کور کې نظر بند و سې خپل پلانونه خپلوان سره تماس ونیسو یو چا سره پښتو خبرې. نو دای په دې ټکی کې هم ولیدې صدا خو دغه سر نوشته غشه را ولیده. نو کوشش وکوس زه پښتو هم زده کوم. نو د مو پښتو تر اوسه هم یو څه برګه ده.
دوی دغه خاطرات په زندان کې ولیکل؟
تقریبا ما سره 2.5 زره پانی د لیکنې ما سره موجود دي. سید په زندان کې د لیکنې کو با خصوص به دهه دیموکراسی که تایی تقریبا دره کاله مزامین لکه با مختلف جراید که لکه گئیس جریده و افغان ملت جریده دره کاله او زیسی و دده هم سکرتر وم ورست هم کوریری وم سه پسترسانی وم سه داشتان ما ورست او دوستان عزیزان تا سیل چه حوال لکه نو ده ما و ده پلار رابطه سی و بدقش اشپار سکلو کسی و ده یو پلار و ده یو زوی ده یو شاگرد او استاد
شغل عبدالرحیم زئی تاسو وایئ چې ټولې دوی 2.5 زره پاڼې لیکنې کړې دي. 2.5 زره مخه خو زه د خاطراتو د کتاب پیسې کې وایم. دا څه وخت ولیکل؟
دا خاطرات دوه برخې دي. یو برخه داد است دای په موس کلی کلی وو اخری برخه دا وو سزه هم په کابل کې نام او دای له موس نه زندان خلاصه وی وو او په کور کې وو او په ډیر اختناق حالت کې د وخت څخه خپل اخری خبري وکي داوود خان د سقوط نه وروسته سی وو په کورو کې سی وو تلاشیګان زیات کېده نو دای هم پیدا سد ما لیکنه بعد چاپ لاسونل ویږي هر پانه سلکه نو یو چاته ورکوس دا وې سپورت کې او چیرې وساته خپل ام سی او امکانات دې نه لوتس یو مراجعه او کې خپل پخوانی پانه ته سمو چې لیکلې ده یا چې نه لیکلې ما هم د دې کتاب په اهتمام کې د دې لیکنه بیل دې نه سکوم تصرف پکې وکړ
او بخښه یو خبر رسېږي به یو وخت بیا راځي
بله
دا علاقه دار چې دوی به کومه پانه ولیکله هغه به فوراً لزانه لري کوله
بله.
چې پولیسو ته بوګوتو ورنسی
بله واقعا هم دا خبره او هم دې لپاره ما هم وخته سلوستون کې بعد دغه ټیکه ته هم متوجه وسی سه بیاو اختناق حالت کې ستاسو غوړې خپل اخري خبري وکي څنګه لیکنه کوي هغه د تاسو سبک د نگارش سبک د لیکنه څنګه به هی نو په دې حساس سره دا لیکنه سي په وجه هم دغه شی ده سدای امکانات د دینه لوت سیخ په پخوانی پانه ته په پخوانی لیکنه ته هم یو نظر واچي وکټنه وکي سم لیکلې او سم نه لیکلې نو په دې حساس دا هم په ماغه اصالت سره ما کوشش وکسه په تبه ورسیږي په دې کتاب کې صدا د په مختلف مسائل باندې خبرې کوي په خپل شخصي ژوند باندې زیات خبرې نه کوي د باندې ست تیر سو په مابس کې په دې باندې هم زیات خبرې نه کوي خو ډیر کوشش کوي چې د وطن حالات اوضاع او خپل روابط د زمامداران سره په دې وطن کې معرفي کوي او په عین زمان حق امکانات هغه شتمنه یې د وطن لري او دا وطن یې په دې وطن کې موجوده او دا څنګه باید مدیریت سي په دې مورد د خبرې زیاتره په دغه حالت کې ده یو برخه د خاطرات سره تر داوود خان د دورې پورې ده او بل برخه سره پس لیدنه سي د زندان وته او وطن کې سو بل حالات روان موده کوشش وکوس یو سیاسي فعالیت هم وکي دیر تعداد روشن فکران استادان د پوانتون د تبراتله او دای کوشش وکوس یو جبهه جوړه کی په نوم د ملی پیوستون یا هم جبهه همبستګی ملی افغانستان په دې نامه سره او دا هم یو علت دی او سوروست سو بیرته د سیاسي تعقیب لاندې راسي تر سو پورې سه د زهر او بزرق سره دای په شهادت
تاسو دلته لیکلی دی چې دای د زهر او د چلو په وجه وژل شوی دی تاسو څنګه اسی شک کوي که مطمئن است
زه خپل مې موجود نه وم خود ما خوين نه ما اورور سدل ته کابل کیو او په شفخانه کې حوال څنګه دی په کوم هلات دی شفخانه تراغه په دې ځ په یګم نن سه د شو د وخت شوروي د دوره استخباراتي فعالیتونه سو زین عملیات کو زین اشخاص د زهر په غسر سه پویزنګ اټک ورته وای لکه د اوکراین رئیس جمهور ته هم همداسې یو حالت دوی وکه ډیر شباهتونه پکې موجود وو د ما پلار هم په څیره کې په وجود کې سده حالت تغییر وکه او دای مجبور سو سدا وزیر اکبر خان شفخانه ته ویسی او په وزیر اکبر خان شفخانه کې سی او د تی او پیچکاری ورکړل سو سده نن وروسته لاسته کې وروسته دای شهادت ته ورسیده
دا څه وخت کوم کالو
دا کال دوه اتیا هم ایسوی کالو
استاد پلار د داوود خان مرحوم د صدارت دی وخت په کابینه کې مهم وزیر او بلکې تر ټولو مهم وزیر او د هغه اقتصادي سکتور کومې ادارې چې به ټول د دتر څارنې لاندې وي بیا یو دم دایمي ولکې شي خو په نورو مشابه مواردو کې موږ وینو چې حکومت په چا بدګمانه سوی دی بیا هغه خلک محاکمه کړي دي اکثرا یو دوسیه یې مرته جوړه کړې ده خو د دوی پیسې کې د سې وشای نه لیدل کیږي دا خلکو ته راس پاته دی او تاسو د دوی د کورنۍ غړي یاست تاسو په دې سکه څه وایست
هم نن زه تاسو ته عرض وکم چې د ما پلار کوشش وکړي په دې وطن کې هغه وختو کې د 500 کلو سخت سره جګړه روانه وه
د 1950 کلو نه مطلب
500 یې سره کلو نه کې
شلمې پیړۍ اواسطه
خو د افغانستان مناسبات د متحده ایالات سره هغه وخت ډیر ښه نه وو کله چې ما مرحوم پلار کوشش وکړه چې امریکا ته لاړ شي او هلته د امریکا ته د قناعت ورکړي چې باید افغانستان سره مرسته وسی مرسته د امریکا دی خاطر راشي خو دغه شی د شوروي د وخت د سیاست سره سمون نه درلود نو داسې یو ذهنیت په کابل کې دوی هغه کسې عبدالملک خان د امریکایانو سره تفاهم کریز په قدرت کې راسي داخلي د کیدا وسده کوشش وکسه اول کار سده په وزارت ورسده په شپږ میاشتو کې بودیجه جوړه کړه په افغانستان ته یعنی افغانستان هوايت او مصارف معلوم کې څونه دي او دای دغه وخت شورات یا ولسی جرګې ته هم تقدیم کې یعنی دولت د ولس په مقابل کې مسؤل کې نو دغه شی هم نه خوښیده د هغه وخت نظام د وخت نه غوښته سه خلق له دوی نه کوم حساب یا کتاب واخلي نو بودیجه دی قانونو هم که دا هم د ځینې اشخاص و ذایقه سره برابر نه و او کوشش وکړه سه خپل عواید د وطن په چوکات کې راځي
شغله بهاول ملک عبدالرحیم زید تاسو د اروپا په پوهنتونونو کې سبق ویلای دی او له نوې علم خبري است په روسي کلونه کې په افغانستان کې د خاطرو یا نیمه خاطرې به ورته وایو لکه دغه کتاب ډیر کتابونه چاپ شول دغه کتابونه ستاسو په نظر د تاریخ په لیکلو کې د حقایقو په څرګندولو کې څومره نقش لري ځکه چې خاطرات معمولا متفاوت او متضاد هم وي په افغانستان کې اوس ډیرو چپي سیاستوالو خپل خاطرات چاپ کړي دي جنو داسې سیاستوالو چاپ کړی دي چې له چپی نظام سره ډېر مخالف وو جنې داسې سیاستوالو چې له سلطنتي کورنۍ سره مخالف وو جنې بیا د سلطنتي کورنۍ مامورین وو او طرفدار وو نو تاسو د یو محقق په حیث د یو دانشمند په حیث په تاریخ کې او د حقایقو په معلومولو کې دغو خاطراتو ته په څه نظر ګورئ
خاطرات به خصوص د هغه کسان هغه لیکوال سپی او نظام کې کار کړی د علمی چرینو ته پارسده ډیر اهمیت لري متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه موږ په ډیرو مسائل تاریخی مسائل کې په جهالیت سره ځمن حقایق نه وایو حقایق ویل کیږي نه هاو کله سی یو نظام تبدیلی کی یو بل نظام راځي په هر وطن کې یو کمیسیون جوړیږي ساغت کمیسیون دی حقیقت موندنې یا حقیقت یابی کمیسیون نه دی سی علمی شخصیتونه سره کینی او حوادث او وقایع څنګه ستیرسی وي د واقعیتو سره غوی بیان کی ارزش ورته نه ورکی سه خو یا بد وو خو دقیق انواعی دغه مسائل تیرسی وي ده نو د ما په نظر دا خاطرات په صورت کل اهمیت لري با ټول ولوستل سي او د ارمغان زندان په رابطه ما نیمایی برخه د دې کتاب سده د هغه لیکوال او یادداشتونه هم راوړی دی او شرح حال سه که آلمانان و که امریکایان و که نور افغانان دیده په مورد که چه سلی کلیدی یا لستون که باید داول ونی یا خفلا به قضاوت تو کیس خبرش شد
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
په افغانستان کې دا څه بد خبره نه ده چې یو څوک په موټر کې سیګریټ وڅکي په دې هیواد کې لا ډیر کسان په دې نه دي خبر چې دغه سیګریټ لوګای دوی ته ډیر تاوان رسولای شي نور معلومات وژمه رشیدی را اوروي
یو تازه څېړنه وایي چې که په موټر کې سیګریټ څکول کیږي او هلته نور کسان هم ناست وینو دا نور کسان به داسې مواد تنفس کړي چې سرطان او نورې ناروغۍ ورنه پیدا کېدای شي محققان وایي دوی په دې نه پوهیږي چې د سیګریټو د دویم لاس لوګي په موټر کې ناستو کسانو ته څومره خطر لري او څنګه یې صحت ته زیان اړوي خو دا یې معلومه کړې ده چې د بل چا د سیګریټو په لوګي کې داسې زهرجن مواد شته چې صحت ته خطر لري د کالیفورنیا په پانتون کې د مالجوي طب استاد پروفیسر ډاکټر نیل بینو ویټس ټینګار کوي چې که بل څوک په موټر کې سیګریټ څکوي نو د نورو ناستو کسانو سږو ته به داسې لوګي داخلیږي چې هغه صحت ته خطر پیښوي دغه لوګي داسې مواد لري چې د سرطان د زړه د ناروغیو او د سږو د ناروغیو سبب ګرځېدلی شي د دې څېړنې په وخت دا هم معلومه شوې ده چې که څوک په موټر کې سګریټ څکوي نو د هغه د سګریټو لوګي ماشومانو بوډاګانو او هغو کسانو ته چې د سالنډي او د زړه د ناروغیو سابقه لري لا زیات خطرناک دی په موټر کې د سیګریټو د لوګي د تاوان په باره کې د دې نوي تحقیق ترسره کوونکي وایي چې که د موټر شیشه پرانستې هم وي ناستو کسانو ته به د سیګریټو د لوګي تاوان ورسیږي په موټر کې د سیګریټو د لوګي د تاوان په باره کې د دې نوي تحقیق ترسره کوونکي وایي چې که د موټر شیشه پرانستې هم وي ناستو کسانو ته به د سیګریټو د لوګي تاوان ورسیږي
میر احمد یاد د افغانستان د ځوان کهول یو یاد شاعر دی په دې ورسې ورځو کې د شیرونو کتاب چې کیفیت نومیږي
له چاپه راوتای دی. ومانیاسی د نوښت او ابتکار د لاري له دغه لاروي او پلوي شاعر سره دغه مرکه کړی ده. میر احمد یاد وای
کیفیت پنون دا زما لمړی د شیرونو کتاب دی، نو مخکې څه ځنه ژباړې چاپ شوې دي از نور شینې دي، او د شیرونو لمړی نه ټولګه ده. او په دې کې تقریبا ما چې د پنځه شپږ کال کم شیرونه لیکلی دا به دا غوي دغه خو به چې کلمه انتخاب کړي دی کې دې شي دغه پنځه شپږ کال ټوله شاعری پکې نشته. د تیرو دوه کلونو شاعری به په کیفیت کوند را ټوله شوې ده. د دې نه مخکې چې کوم شاعری ما سره واغه چې ما کله انتخاب کوه غو مې کتاب کې را نه وړله، نو نظمونه دی پکې آزاد نظمونه دي او غزلې دي پکې تقریبا چې انډول به دواړو برابر وي، نه سولوشل دي غزلې دي او دومره بر سره یو څه نظمونه هم یې دي. نه کم
کتاب هم تازه تازه چاپ شوی ده، ډیرو کسانو بلوسته یې نه راځه. پیلې په یو داس شعر باندې راته وکړه چې ستا خپل ډیر خوښ ده.
ومن سب تاس خپل شعر دی، شعرونه خو دی، شعرانو خپل ټول خوخي، بس ما نه دغه یو مخ تراغ
یو مهربان
یو غزل چې نړۍ بنو وبوي نه غبار وي نه به اور وي، چې نه کیسه د وهم وي او نه کیسه د شور وي، تر څو چې کائنات دا دایره دایره کور وي، د ژوند د خایستونو مخ مده غرنګ تور وي. او رازه د ذات ایری می خپل لپ کلم دی کا، رازه خو بس دا یو احسان دی بل هم په ما پور وي. ملګرو که د وخت د دې بازار زنه تیریږو، څیرې به زمنګ نوري وي، رنگونه به پر نور وي. زما د ذات د تور زری د ما ته پاتې نشي، زما قامت د ګله ستا په سترګو کې نسکور وي. دا یو ټکی د مرګ وي او یو مسکا د ژوند وي، دا یو هم د دومره کائناتو باندې خپور وي.
یو ډیر علي یاد صاحب شاعری مو متفاوته ده. زه چې د ځوانانو شعرونه لولم لغو سره ستاسو د شعر موضوعات ډیر فرق کوي، څه فکر کوئ علت یې څه ده؟
تقریبا درې کاله مخکې زم اوما غسی اوما لکه څنګه چې تاسو ویل چې روایتي شاعری چې د ځوانانو ده، زما غسی اوما بیا د دې د بدلېدو یو علت دا کېدای شي چې زه ننګرهار کې اومه او د پیښور نه ځینې ملګري مشران راغلي وو زمونږ ادبي مشرانو، هغوی سره مونږ د شپې کېناستلو او ما ورسره خصوصا د نوې شاعرۍ په اړه باندې بحث کوو چې نوې شاعري چې په نورو ژبو کې کېږي هغه څنګه ده او د پښتو سره یې کوم بدلون دی. هغوی ما ته ځینې ټکي راکړه، ما ته ویل چې مثلا د په نورو شاعرۍ کې د وجودیت د فلسفې خبره کېږي نن سبا، چې نوې شاعرۍ کې دا خبره ډېره زیاته ده او پښتو شاعرۍ کې دا خبره په خصوصا په روایتي شاعرۍ کې بیخي کمه وه. بله دا وه چې دا د وینا انداز چې دی په پښتو کې داسې په پرله پسې توګه را روان دی تر اوسه پورې، که نه ډېر خلک یې نه بدله، یعنی هغه زمونږ د شعر په اړه نظریت اوس هم تقریبا کلاسیک دی، یا ژبه مو هغسې ده، یا هغه زمونږ د لیدو زاویه چې ده هغه تر اوسه پورې نورو روایتي د ځوانانو کې. نو یو خبره دا وه چې ما په دې خپلې شاعرۍ باندې فکر وکړ چې مونږ ولې د نورو غوندې یا د نړۍ غوندې یا مثلا د اردو د ادب غوندې یا مثلا د انګلیسي د ادب غوندې ولې یو بدلون نشو راوړلی. بیا دې ما ته دا له روزګار کړلی چې زه د اردو ادب ډېر ولولم او په اردو ادب کې طبعا بیا زمونږ او د هغوی سره یو بدلون موجود دی چې هغوی موضوعاتو ته په بیل انداز باندې ګوري، مونږ ورته په بیل انداز، یا د هغه د ژبې د اظهار مسله چې دلته، یا د هغوی هغه کم د شاعرانو کیفیتونه چې کم دي او کم احساسات چې دي هغه زمونږ نه تقریبا لږ بدل دی. او که ووایو چې زمونږ نه نوي دي دا به هم داسې ډېره ناسمه خبره نه وي، ځکه هغوی یو څه زمونږ په پرتله باندې پرمختللي دي. نو ما هلته د اردو مطالعه شروع کړله او ډیره زیاته یعنی مطالعه ما د هغې نه وروسته کړې ده. د دې تر څنګ په کوزه پښتونخوا کې ځینې شاعران دي او څو د ګوتو په شمار شاعران دي، زموږ ملګري دي، مشران ملګري دي، هغوی سره زه زیاتره په دې موضوعاتو باندې کله کله خبرې کوم. نو فکر کوم دغه څو لاملونه وو چې زما شاعري کېدای شي چې د نور ځوانونه بېله کړې او بل انداز کې. او یو خبره بله وه هغه دا چې زه تر ډیره ځینې موضوعاتو ته د خپل نظره ګورم. زه تر ډیره ځان سره کله کله دا فکر کوم زه هغه څه ویم چې څه ویل غواړم، یعنی زه دا نه ویم چې که زه دا خبره وکړم فلانی به څه ووایي چې دای ولې داسې ویلي، بستانی به څه ووایي، یا به یو څوک ووایي چې یاره دا خبره خو دې دغه فلانی غوندې نه ده کړې. نو کوشش دا کوم، نه پوهېږم چې په دې کې به څومره بریالی شوم یا به نه یم، یا به مې شاعري دا دی خکړی یا به خراب کړی، خو دا کوشش ډیر کوم چې زینو موضوعاتو ته یا زیاتره موضوعات ته د خپل نظر وګورم او د خپل زاویې نه بیان کوم.
زه خپل د دې طرفدار یم چې شاعران دي خپل تجربه ته مخه کی، کله نا کله دا تجربه داسې چې چوندې خپل علم په باندې لري، فکر کوي چې خبره بشپړه کړی ده، کله بشپړ نسی په دې سکه نظر څه ده آیا تاسو په خپل بریالي سوي استه په خپل کتاب کې په دغه موضوعاتو باندې
دا موضوع رښتیا مشتره ما څو مخ کې په دې باندې لیکلم کړیو چې ډیر خلک دا شکایت کوي چې د ځوانانو شاعری یا خصوصا د ځین ځوانانو شاعری دا مبهمه ده خصوصا هغه شاعری چې هغه تاسو مخ کې ویل چې خپل تجربه مثلا تاسو شاعری چې ځکه لولم هغه کې ډیره د خبرې چې کزه په ډیر سوجو کوم ځکه هغه د دې شعر تر شا هغه شالی د بیک گراوند سیده په هغه ځنه پويګم چې هغه سره کوم دسې زما شاعری کې بم دسې ډیره زیاتې خبرې ځکه ډېرې ملګري به کېدای شي دا وایي چې یاره دا خبره مبهمه ده خو زه فکر کوم شاعر چې کومه خبره کوي هغه ګونګه خبره نه کوي هغه خبره تاسو یې هغه به د هغې فردي تجربې شخصي او بل ته به یې کېدای شي په دې کې پاتې راغلی چې هغه کمزوری شوی چې هغه بل ته په هماغه مکملو جزیاتو سره وړاندې کېدای شي دا خبرې زما په شاعرۍ کې هم ډېرې خو دلته یو ټکی چې دی هغه دا دی چې د شاعري خو ټول خلک د ځان دپاره کوي د بل چا دپاره څوک شاعري نه کوي که نه مونږ ترانې مثلا نه لیکو چې باید ټول خلک پرې پوه شي یا مثلا مونږ د کومو ورځو په مناسبت باندې ملي ورځو یا نړیوالو ورځو په مناسبت شعرونه نه لیکو چې خلک دې پرې پوه شي تاسو ویل چې زه څومره بریالی شوی یم په دې زه به خپله ځکه نه پوهېږم ماته زما ټول شعرونه کېدای شي روښانه ځکه ماته نو دا به لوستونکي تر یو حده پورې په دې باندې قضاوت وکړي چې زه بریالی شوی یم که نه بیا په لوستونکو کې مختلفې کټګورۍ دي مثلا هغه خلک چې په لري پرتو سیمو کې اوسېږي هغه که زما کتاب ولري هغې ته به ډېرې زیاتې خبرې ګونګي هغه ملګري چې ما سره نږدې په یو چاپېریال کې اوسېږي کېدای شي هغو ته به لږې داسې خبرې چې به ګونګي
یاد صاحب ځینې موضوعات مو په شعر کې ډېر زیات تکرارېږي شعوري تکراروي که راځي همداسې فرضاً ذات امکان خوشبو یو څه چې ما په کلاسیک ادب کې لیدلی دی او خصوصا په هندي سبک کې مې لیدلی دی دا هجوم ده د دې تمایل وجه څه شی ده او د دې تکرار وجه څه شی ده چې ستاسو په شعرونو کې راځي
ځینې وخت شعوري تکرار شي او ځینې وخت غیر شعوري شعوري داسې مثلا کېدای شي مانه تکرار شي چې زه کېدای شي ډېر وخت داسې یو احساس وکړم چې هغه زه ډېر وخت به بیان کړم نو دا هغه احساس تکرار په ما باندې چې دی کېدای شي دغه کنه کوي چې زه دې دا ځینې خبرې ډېرې تکرار کوم په دې کې نو نه پوهېږم چې دا به ښه ځانګړنه کې بده بي خو ما سره د خپل شعوري دلیل ورته لرم هغه دغه دی چې زه کوشش کوم چې تر یو اندازې داسې ډېر خپور نه شم ډېر ونه غځېږم بس یو محدوده لاره غوندې هماغه ځان ته وټاکم په هماغې باندې مخکې لاړ شم که وروسته دا لاره پراخېږي زما مطالعه پراخېږي ورسره تجربې ډېرېږي کېدای شي دا لاره ورسره پراخه شي تر اوسه پورې همدغه خبره وه ځینې لفظونو سره د انسان غیر شعوري تړاو وي
زموږ په شاعرانو کې ډېر کم داسې کسان شته دي چې سمبولونه چې په کومه معنا او په کوم مفهوم باندې عام شوي دي په هغو کې دې څه بدلون راوړي یو شی په یوه معنا باندې په یو وخت کې عام شوی او د دغو ماتول او په هغو کې نوي اړخونه پیدا کول دا ډېر زما لپاره البته جالب دي او خوښوه مې فرضاً خوشبو تاسو په مختلفو معناو باندې راخیستې ده په شعر کې د داسې تمایل په حصه کې تاسو خپله شعوري دا کار کوئ او نظر مو څه ده چې دغه پولي کړنګې سي او له نوي اړخه ورته وګورو تنوع به په شعر کې ډېره رانسي او بل دا ده چې د یو شي ډېر تکرار چې یو عمر دې ورسره تیر کړی که نوی اړخ پکې رانسي دا ستړی کوونکی نه ده
تاسو لومړی یو خبره وکړه ماته مې ویل چې زما شاعري د ځوانانو نه یو څه متفاوته ده اوس یو خبره بله هم چې دا اوس ذهن ته راغله هغه یو وجه دا مې چې ځینې شیان لکه تاسو چې ویلې چې ما هغه په نویو معناګانو باندې استعمال کړي دي نو زه خپله شعوري دا کوشش ما کړی دی زما یادېږي یو کال مخکې یو ملګري سره ناستو منعقاد دی کره کتونکو د مور ته ویلې چې دا ځینې سمبولونه منل شوي دي چې دا د دې شي سمبول دی اوس که یو شاعر د هغې دپاره استعمال نه کړي بل شي دپاره استعمال کړي نو دلته په دې اړه باندې اصطلاح حکم څه دی که نه د کره کتونکو بیا څه وایي نو هغوی ما ته ویلې چې شاعر دې وکاروي خو په داسې انداز دې وکاروي چې دغه د دې د کارونې د انداز لوستونکی درک کړي او هغې ته یو معنا ولري لوستونکي ته نو بیا ما ډیر کوشش داسې کوو یعنی زه کوم سمبولونه چې زه پیژنم مثلا د آینی په اړه باندې چې زمونږ پښتو ادب کې ویل کېږي چې د پریشانۍ او د حافظې نه لرلو کنه داسې مختلف دغه دي ما کېدای شي د دې دپاره دا بدله کړي مثلا ما ځینو ځایونو کې د بې وسۍ دپاره استعمال کړی ده ما ځینو ځایونو کې د په زور تقلید دپاره استعمال کړی ده دلته یو خبره خو دا ده په نوې شاعرۍ کې خبره دا کېږي چې ضروري دا ده چې هغه شاعر دې خپله خبره وکړي نو د خبر د کول د پاره یو لار دا کیدی شي چې هغه د پخانی سیمبولونه مات کی یو نه وړخ دی ورته ورکی.
یا څه ما چې تاسو غزل وکټلې ردیفونه یو بددی کله کله وګد ردیفونه د دې پیسې کی سړی هغه خبره بش پړه ورنسی کوله د وګد ردیفونه پیسې کی مت څنګه نظر ده
کله کله ردیف داسې چې هغه غیر شعوري وټاکل شي یعنی پخپل خوخه شهر نه ډاکی. خو به زړه خبره کوم چې دا به زما کمزوري یعنی دا به خپل کمزوري ومنم چې ما د ردیف ترغې ځلاند خپل خبر انده مکمله کړی او ما مخکې ویل زه په دې نظر مې چې د خبرې مکمله ول پکار دي نه د ردیفونو ټاکل پخپل.
ستاسو په شاعري کې دا ترزونه مستدی فرزند چې هم نوې دي او هم نه پېږم امکان لري چې ډېر تکرار په سړی وغمیږي. فرزند د چا سینې کې د سلګۍ فریاد مدام فریاد د چا سینې کې سمندر روان خاموش روان. یا فرزند بس تا له یاد سره دا یو عادت خاموش عادت بس تا له یاد سره دا یو ارمان خاموش ارمان. سیده کیدای سی طرز ډیر نه وایي اما کدا موضوعات ډیر تکرار سي ستاسو په خیال څنګه ده د پسلی نه غمی؟
نو ډیر تکرار خو تبن ستړی کون کی ډیر تکرار خو موږ مخکې ویل چې دا ستړی کون کی خو یو جواز چې کزې د دلیل بتوګه څو وایم هغه بدای چې هغه وخت به ډیره سخت وي چې هم د انداز جوړي د خبرې تکرار یو هم د خبره خپل ته زړی کن بیا به بیخي ډیر ستونزمن شي. نو اوس که موږ د سینې شو کولای چې مثلا خبرم نوي وکو او اندازم نوي نو د نیمړ خو باید نوي کو کنه نو دغه د خبرې د کولو انداز خو نه وی شو کدا موضوعات خپل زړی او به زیاتره نقادان مشران دا وی چې خبرې اردو او شعر مو چې دنیا کې نوې خبرې نشته خبرې ټوله تکرار دي صرف دا غي د کولو نوې انداز پکار دی چې سړی په یو بل انداز باندې خبرو وکړي. نو تاسو لکه په دې شعر کې ول په دې شعر کې کېدای شي د ځینې خبرې زړې وي یعنی ډیرو شاعرانو دا خبره کړې ده خو هغه انداز چې ما نه وې کړې ده یعنی دومره کومنګ وایو چې هغه عمر به پچا باندې نه پېټې کېږي نه بار کېږي څوک به دومره نه سړې کېږي لکه زړه خبره چې په زوړ انداز باندې وشي.
ستاسو خو آزاد شاعري هم ستاده نظمونه هم ستدي نو داسې وکړي چې راځي یو لنډ آزاد شعر مرکول ولې
یو آزاد شعر دی داسې یو د منظر دغه دی داسې یو عکاسي غوندې ده نوم یې دی کمی عنوان دی. ماخام چې کور ته ځم په هغه سرک هغه د پارک د غاړې څوکۍ هم هغسې وي هغه ماشوم اوس هم هغسې سپېلنې دودوي اسمان وریز بې باران هغسې وي دنیا هغسې ښکاري د ښار هجوم او اوازونه ټول د تل په شان وي خو ته پوهېږې یو توپیر راغلی زه هغه نه یم ورته ته هغه نه یې راته.
ډېره مننه کور مودان. نظمونو کې مم لکه په غزلو او په آزادو شعرونو کې مې چې موضوعات له نورو بیل دي په نظمونو کې مم داسې څه ما ډېر احساس کړی دي هم د ارایې هغه کوم شکل چې ده هم د هغه اړخه او هم د موضوعاتو له اړخه څه نظر مو د ځوانانو ته چې د دې په خاطر باندې چې یو اړخ یې نه وایي کې څه باید وکړي یعنی تاسو مخکې په پیل کې یادونه وکړه چې خپله مو اردو ولوسته او د کوزي پښتونخوا شاعري مو ولوسته ځوانانو ته ستاسو نظر څه ده؟ زه فکر کوم په دې وروستو کلونو کې په پښتو کې یعنی دا دلته چې کوم کسان دي موضوعات متاسفانه ډېر زیات تکرار سو غزلو کې په نورو شاعري وو کې چې دوی وکړه یعنی یو څه په کار دي چې خلک باید وکړي یا ته کوي مشران کوي کوي ځوانان کوي نو د دې خاطر چې تنوع رامنځته شي څه کول پکار دي؟ ستاسو خپل تجربه څه ده؟
نن څه ملګرو ته یو مثال ورکوم ستاسو یو خپل لندکی آزاد شعر مالوسته چې یو څوک زما د خوانه تیر شول او خپل د نستونې کڅادر په خپل ګلابي سات باندې راکوس کنه داس یو شعر او داس یو شعر مستاسو لسته د دې وی صحنه ډیر خسته منظر کشي پکې شو که څه هم تجربه ستاسو خپل او مشاهده ستاسو خپل او خو یعنی ما چې ولستل داس لکه څوک چې چاته یو روان فلم یو صحنه یو دوه درې ثانیه و خی داس یعنی د هنرمن کمال خو پټوله کې دا دی چې هغه په د ژوند په هر اړخ کې خکولا لټای کوشش کوي مثلا دا په دې کې د تدام خلک نه پام کیږي ډیر خلک د ورځې کوڅو کې تیریږي را تیریږي خو په داسې انداز باندې د صحنې راغستل دا د هنرمن کار دی دستاسو د شعر مثال می دی د پاره ورک چ ولی تل هوایی وسو په خیالونو کې وسو کنه د منګو تاسو د خپل چاپیریال ولی نه لولو ولی مثلا د ما چې کم نظم یو کم ہے کنه د کې د سې تصورات خبره نه وشوي بس د یو ثاني منظر کې شو یو څه کم زما په ژوند کې راغلی دی او هغه سانه ارڅه ما غسې د خو ما ته هغه سینه دی وس ز هغه سینه ملک اب څنګه بچ پخا پالر تیر یا مثلا اردو ادب کې د پروین شاکر خپل کوټې کې د مرغۍ او جاله او بیغي ته څلور بنځ نظمونه لیکلې دي نه هغه تصویر کشي کړي د تاسو هم داسې فکر کوم ته تکي او پاړه باندې او څه لیکلی وکنه نو یو منګ سره د نوښت د پاره یو لار دا کېدلی شي چې موږ لږ تر لږه د کم چاپیریال کې چې ناست یو دلته وګورو چې دلته څه شی دی دلته ښکلا څه شی دی
ډېره مننه کېدای شي یو نظم مراتول ولی چې ډېر وګدم نه
خای لنډ نظم وګورم خاطبانه انداز کې نظم د سوال
میره
تاوی خوشبو نشوي تاوی خوشبو نشوي وایم ګلاب نه یم ډېر عجیب نه ده خپل حصے د یو بل د وجودونو برخه دواړه د یو ذات تکمیل مگر بیا هم نیمګړی پختنه چا نه وکړو ولی خوشبو نشولی ولی ګلاب نه یم
ډیره زیاته مننه کور مودام چې راغله او زموږ بلنه مو منله